پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزن پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومې شوې. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلي دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا یو ان ایچ سی آر دې خلکو ته نغدې مرستې ورکړې دي. دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک سره وکتل. د اروت میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستۍ ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي. چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچېری چین پر تایوان برید وکړي، دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل. هو، که واقعا یو بې ساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوونینګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بیلتون وختونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته اوښتې دي. د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوښکې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بلواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ځپلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګواخ د قیصر افریدي سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو. میدان ورده کې باغوانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي، خو مناسب بازار ورته نه لري.
نسبتا ان شاء الله څنګه کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه یو. مغلکه کومه
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ عددې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کال زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې واره.
له بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړي لیکلي که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. د طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسن نیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خپرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبان غږ وکړ چې له ځنډ پرته دې د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یوې نجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو دې غونډه کې خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکي سمیا فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک یې نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړې
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر یو نیم زرو اوښتی دی. په سن ایالت کې لسګونه کلي لا هم تر اوبو لاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغو هیوادونو کې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې وکړي. بیا هم صفي الله ستانکزی جزئیات راکوي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړیدلي او د پاکستان شاوخوا یو پر درېیمه برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې دغو سیلابونو له امله د 552 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
اوبه چې راغلې بیا یې ځا ولګېده. ملیریا ښه ډېره د پرمنې بیماري وه، دغه وه او دانې وې او خارش ډېر لګېدله. خیبر نه مرسته دانې ورکړې دي، نه ډېړنګ کورو لا څه انتظامیات چلای ده.
ما نام مولوی محمد دا، ملیریا ډیره دا حایزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي په خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو، ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیايي ادارې وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیرونه روغتیايي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیايي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو، د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړېږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 16 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د وروستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر 1.5 زرو اوښتی دی. په سن ایالت کې لسګونه کلي لا هم تر اوبو لاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربېره افغان کډوال هم ډېر ځپلي دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا 8,000 افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدي پیسې ورکړي دي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمه او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لا اسانه کړي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د امریکا نوې اعلان شوې مرستې څومره دي او چیرته به مصرفېږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي یا انفراسټرکچر تباه شوی دی، یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوي، نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګوو. نو دې نه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوسه پورې تقریبا 1 میلیون چې کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زموږ دا کومک په جاری وي. زموږ کوشش دا دی چې هر هغه کمیونټی ته، هر هغه خلکو ته ځان ورسوو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دی. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی، نو دا به زموږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کړي. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او څه د پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوي. کورونو ته هم نقصان ورسېدلې دي. نو دی حوالے سره د یونیسیر نه زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو ورځې نه اغل تک انگیج دي او کومک کوي. نو اوسه پورې مونږه چې کوم زموږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوي دي الته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل الته کې سپورت هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږه وی دا اوس کوم امداد شروع کړی دی. صدا سي دي چې کیش ګراند هم وی ته مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړی دي او سه ته به ورکو ولا
کسر سپتا سي دا تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کیږي طریقې څه طریقې کار څه دي؟
تقریبا اته لکه افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغوی د یو این سی آر 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سر وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورا قرباخ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د نوموړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چیک پوډي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 293 تنه سرتیری او 3 ملکی وګړي هم ټپیان او 40 نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې 90 تنه سرتیری وشل شوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اژانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زندانی کړی و او د لیکنې پر بنسټ فریریکس 2 کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یو لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو وویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونه ویل چې فریریکس چیرته او د کومو شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خپرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص سوی، خو لیکل سوی دی چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغې کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې مېرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې راروان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردک ته ورشو. میدان وردک کې باغوانان وایي د مړو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران وایي سږکال یې د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپل تجربه مزکی د سیبو باغ جوړ کړی دی چې اوس مهال حاصل تر رسیدلی دی. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000-5000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلی دی. د چې هم دا اوس د خپل شپږ جری په باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخ دی او په پلاستیکي خلطو کې یو یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږ کال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دی.
نسبتا انشاءالله سګنا کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالی سره مواجه مغلکه کومه په تیرو کلونو کې بچې اوسالی و به ډېرې مڼې بغټې وې. سږکال دا کې دي په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مڼه د مڼې دانه چې دا وړه کړې ده.
مړې یا سیب د دغه ولایت د خلکو د عاید یوازنۍ سرچینه ګڼل کېږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشت له امله نسي کولای چې خپلې مړې تر ډېره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او 30 کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلي اوسېدونکي دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړې نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ دي مونږ پیدا شي، صرفخانه یا 15 شپې مونږ کې وساتو، بازار ته برابر شي. حکومت باید د اوبو په کې دغه بندونه دي مونږ ته واچي. دغلته یوه منطقه ده پانده کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې کومک دي وکړي، ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلک خو روزګار خراب ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم د باغوانانو ستونزې مني، خو وایي چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. احسان الله بمبیوال چې د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړی دی چې خارجي دولتو ته، همسایه دولتو ته، د مو ټولو مواجهاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دې لیول مارکیټ موږ ولرو، انشاءالله موږ به سخت خلاص ته راوړنه ولرو او د کانون او کروندګر به انشاءالله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیبو لپاره ښه آب و هوا لري په همدې مشهور دی چې ښه مړې یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس 1.5 لک میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 2 سړی خونې شتون لري چې دغه سړی خونې یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیاتو ظرفیت لري.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
و اوس په د هیواد په ختیځ کونړ کې کونړ ته ورشو. د اسدآباد مرکزی روغتون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلې و چې یوې ښځې او سړی له روغتون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختونکي نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسدآباد مرکزی روغتون کې د ماشومانو د زیږونتون لپاره یو تازه زیږیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې دې کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅې پیل شوې او همداراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچني په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیره ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شوی و. هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یوه زنانه ده، یو نفر چې معلومېږي د هغوی د طرفه اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی تسلیم شه او دوی اوس فلحال بندیان دي، ګرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وایي نږدې یوه اونۍ په خفګان او ژړا تېره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبې په ورځ د دېرشتم تاریخ من د اسدآباد روغتون کې زموږ ماشوم شوی او هغه د څه کسانو لخوا باندې ښوول شوی. امارت اسلامي د مجاهدینو له خو هلو ځلو په واسطه باندې چې ډېر کوششونه یې وکړه، ډېرې هلې ځلې وکړې، الله دې اجر ورکړي. د هغې په واسطه باندې موږ الله خپل ماشوم په لاس کې راغلو. موږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوی زیږیدلی تختول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو یې لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د سلون ولایت تګریس ولسوالۍ سرخواره سایت سر په تماس کې یم. زما د ازادۍ کارکوونکو صدقه خواهش دي چې د زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیې عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه، خو حکومتي سلاوي چې اصلي موږ څه نه وایي، خو د خپل حق دی، بیت المال دی. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسنه ونه لري، که کوم مشکل هم ولري چې هغه په لس روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوري. نو دا نه د سدا وایي چې دوی ونې خدای په امان.
الو، السلام علیکم. ما به خبره کوم له غزنی څخه. موږ د دې په تفاهم بازار څه شو، واړه واړه بچیان مې یو دانې په دوه غوي د کیږي. چاته ووایه چاته وزارو په دیاز یې خدای تفاهم برباد شو. د یو مسلمان والي له ما سره کومک وکړي، د ډېر سخت مریض یم. الله شاهد دی چې جماعت ملا امیر شاهد دی، کومکونه راځي ورکېږي.
افغانان قیامت نہ رہے مسلمان چچے ہوئی داگر دروا ہوئی داغا رس نہیں تک زنگ نستے والی ماج پختا زنگ ہوئی اغلط کو پو او خپل سر په سودا میډیا وینست مطبات نست ورور سبجه بالا قیامت ناراضی پر افغانان. اوس قیامت سی سر قیامت سی خدای پاک دا قیامت دا دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري. دغه ازادي راډیو ته زموږ پښنه دی ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سی دا مکتب پر سر باندې خټو ده. شکر دی نارینه جی مسلمانان جس یپ لا سړی مری شل گشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا بس چې درد درا او ځ خپل انجن دې تر لا سو ونی شي مکتب د جرا چې ک یو مری کسن مری طالب خو دې درب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11
سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکرارم 00400 دوویشت یولس سلروشت دو سو یو.
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دومره وه. په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.